داشتم بلا مطابقه بین تیم طوفان هریرود و موجای آبو صورت میگیره و این مطابقات در سر با ساعت 6 شام دماغه. ما در سالای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان تاختیم جذب شدن اینا.
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپار در نوی و استعدادون در جلبه و لپا مخا جوریگی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې په نوم لړ کې شامل لوبغاړي د یادې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربي امارات د ابو ظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوختي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوریزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا د لسمه پیل او تر څلورویشتمې پورې دوام پیدا کوي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر
مستریکه چې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو یې زیاته هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نویو علومو سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
په هغه زمانه کې حتی ځانګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه. قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک وه؟ هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي.
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې ښځې انزور مهم سترګو ته دریږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو، کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی وو. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه. د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې. د لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه، روښانفکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یوه ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره کار شروع کړ، خصوصا له مرمنو سره کار وکړ، او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته ور وښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه ثریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي.
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه، او د دې جریدې مدیره اسماء رسمیه د ملکې ثریا مور و روح افزای معاونه و چاغه د محمد زمان خان طرزي لور و. د دوالو لیکن نمونه نه پیلیکل، نمونه به دوی مخفف لیکل، او د اخبار داش چلاو چې ټول مسائل خځینه و. مثلا یو وخت غونډه شوی و د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته خځینه بازار جوړ شوی و، دکانداران هم خځې وې، او چا چې سودا ځینې کول هغه هم خځې وې. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، د هغو خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې ثریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفی صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقي او سیاسي ډګر کې ملکې ثریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دي چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړی جیک بیا به ترېنه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کې، کله چې د شاه د مېرمنې د مخې نه پړونی پورته کوي، هغې ته وایي چې ملکې اوس غواړه چې څه درته درکړم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کېږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت، او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پرې باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 12:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه ثریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هر شی به مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی یې زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې، او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت په اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لازمینه دومره برابر نه وه. مصیبات کم و مخی دی امان الله خان دی دوری نه پا کابل که خزو چادری بی اغسطل هم اگر دی چادری پا سنگ که لباس و چی اغیط دلاغ ویلی اغا بی اغسطل نو کلا چی دی چادری و دی دلاغ پا سنگ که دفتن دسی اروپایی لباس رو رامنسته شو دقا هم دفتن پا خلکو بندی بد اثرو که و خلکو بیا پا امان الله خان بندی دا دقا که چی دا کافر شویده اروپایی لباس و اروپایی فرهنگ دلتا رایجی.
استاد حبیب الله رفیع بیا وای چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکې ثریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې دغه سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد و پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې یې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بېناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکې ثریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره که چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی.
یو زموږ فرهنګي ژوند ده، یو زموږ سنتي ژوند ده، یو زموږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو ښځو لپاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي.